په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته شر اخلاست. په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو او تصفین یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکي د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
ماشومان سفر په پی کې ګرځي، جنګونه دي، په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونه نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده. د دې ژبې پر تاریخي مخینې او اوسني حالت په یو تفصیلي راپور واورئ.
کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلې سي، حقیقت څه دی او تندې څنګه. خو لومړی خبرونه له سلام محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شاید روسیې په مرسته دراین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته اشکاره ده او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیر روغتیا څلور لارې ته څیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریت کې دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون سوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړی سوي دي. هخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قل اردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولی کوټ ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څلور تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او څلور تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د 8 اسلحې سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېر شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وی په کرانو منجان ولسوالی کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په شا تمبول سوې ده. نیک محمد نظری نن ازادي رادیو تو ویل چې وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تیر شپه پر دغه کان ډلیز برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کرانه منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه چې غوښتل د بهرنۍ تروریستانو په همکارۍ وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاڅونوالو په همکارۍ په شا وتنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخوا د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد اریان وی د ګیانی ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان بیار خان تیر شپه د ماین په چودنه کې وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سوي بیار خان په ورستوي کې په سرروزی ولسوالۍ کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپله دنده رسمن پیل کړله. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یوه پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی و، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. ینس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په مینس کې د رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوي لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خود لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکه کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می نه ویشتمه دی د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې نه وشتمه له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړه چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جومات جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل دوستانو دا خبرونه زه فریبا ظاهر د قدر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوې چپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو پیښې زیاتې سوي چې دوی دغه پیښې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د پلازمینې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره ټول کوانځي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا ویروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
درک نداریم
مونږ ته ویل کېږي چې تاسو درک نه لرئ اقتصادي نظام او د ټولنې
وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر شپیتو یا اویا سلنې خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی، نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواښ یو دی او حل لارې هم هماغه شان ده، موږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بېغوره
واوسو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. دغه وزارت په دې اړه په یو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا ویروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللی دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولې له اتمې نیټې به د دوه اونیو لپاره په یاد 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دې په تمه سي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرستی وزیر رنګینې حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه مشته وړاندې کوي، موږ مجبور چې د هغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو او پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کورونا ویروس دوی کنټرول وسی کړی او زموږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
دا عامې روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي مکاتبو نو دغه چې په ځان باندې عملي کې، نو باید دا خپل کړم چې په اوس وختو کې درسونه ته رخصت ورکړل شي، پوهنتونونه مکاتب دی وتړل شي. دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا ویروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره د ودونو د سالونونو په ریزرف هم بندیز لګولای و.
دوستانو اوام اوریدل چې سر لنن به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه اونیو په مخه بند سي. د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دغو بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرسیال وین میرویس علیزی په اړه وایي
دغه تصمیم چې نیول کېږي موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هیواد نقشه موږ رنګانګي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانی شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه 14 ولایت په دې کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغوندو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به زور جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څن هوټلونه چې دي یعنی کوم محصول چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو نوی وخت ورکول شو چې یو نسخه به وروسته به هم بندیږي. او د درېمې څپې د پلان مطابق د عامې روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چېرې که پېښې ډېرېږي نور محدودیتونه به هم پرې وضع کېږي.
الیسه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخکې ویلی و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برتانوي نه به ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نه لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نوه هم تشخیص کړو په هېواد کې چې آیا دې پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی و. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ غلزه د راډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ورمنځل شو. احمد شاه اعظمی د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالات او ننګونو ته کتنه کړې. په کډه وی وره
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول هماغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته ارموري وایي. د پنجشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
زموږ خلاص د ریډیو دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې نورو راپورونو ته ورسو به هم د افغانستان پر مسالو تم کې د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالت د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له تیرې اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسېدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې د جنگ لخکېلو خوا وغواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د هلتوړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ شته ده نو په ټولو ولسوالیو کښې ننګار ولشنګ ټولو ساحو کښې یو خو مرزیو ساحه کښې زمت الام ښار ته نږدې دي مرکزي مابس شاوخوا کلو کښې هم فلم دپاره هم جنگ شته ده یعنې خلاص شوی نه ده زمونږ غوښتنه هم دا ده دغه وخت کښې دا د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بېرته د کرلو وخت ده زمونږ ماشومان سفرې په پی کښې ګرځي جنګونه دي په یو داسې ځایو کښې وکوي چې هغلته غیر یي او هغلته کورونه نه یي ملکي تلفات نه یي اول خو جنګ ته ضرورت نور نهشته
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونیو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ او لینګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسېد همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټ یې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړۍ د علیشنګ او لینګار ولسوالیو ته رسېدلي او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي د لغمان د امنیي قمندانې ویان شفیعالله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیې تر څنګ یې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکي خلکو کورونه دي چې په خبره یې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخکې ځي
زموږ عملیات فیلن په علیشنګ او لینګار ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6 کسه یې ټپیان دي البته زمونږ عملیات په همدې خاطر په کندۍ سره روان دي ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمېر د خپلو وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ادعا کوي چې د دوی لاسته ورغلې سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3,500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنیو ته یې لومړنۍ مرستې رسولي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساري ته ویلې هماغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې هند د خپلو 400 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی د امریکا متحدو ایالتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید-19 وبا پر ضد کار کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شینکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید-19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شینکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کرونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي جی شینکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په هند کې د کرونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډېر نور مړه شوي دي په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډېر کسان په کرونا وبا مړه شوي دي خو په هند کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمېر په اړه ویل کېږي چې شایع تر دې ډېر وي په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کرونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یوه بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لږتر لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 4:10 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند وایي چې په کیرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو یوه ډلهییزه حمله په شا تمبول شوې ده. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والي په توګه خپله دنده رسمن پیل کړله. د چې دوی ونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله خپل دنده پیل نه کړای شوی. د ناټو سرمنشي وایي د په باور د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپل متحد روسیې په همغږي د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې وه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا یا غوښتنه وکړه چې د می 9 د دیموکراسي لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمنځل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جمعه رسما پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د وو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیک پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایان عزیز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دا لیک د هلکانو د لیسې قانون آریانا شاهي چانچیر کریم اتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د لیک په ډول به دوه میاشتې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دغه لیک اتل لوبډله به د افغانستان اتلانو لیک ته د لارو موندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالیو کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا فټنس سمبو کورش او آزادې وړې غېږنیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي ست جوړ شوی چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې 13 ورځې پرانیسته وشول نشه یې توکو څخه د ځوانانو د استفادې پر راګرځولو کې ډیر ګټور تمامېدای شي. او نن د آی پی ایل پات یو دیرش لوبو په اړه پریکړه کیږي. د راپورونو له مخې هند کرکټ بورډ نن شنبه د یوې سری ناستې په ترڅ کې د آی پی ایل لیګ او د 16 ورځ نړیوال جام د رسمي کوربتوب او نیټې په اړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې د هند په کرکټ بورډ کې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو کوربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 10 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبې په ورځ کیږي. آی پی ایل یا د هندوستان د کرکټ غوره لیګ تر 9 لوبو وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندوستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مهم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم ولولې او خبرونه مو کوم نه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان دي. په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینافال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د ښاغلي مینافال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینافال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. ولی دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بات دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو اماني دوره یې ډېر څه بېلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمی په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب ترهګرو نیولي وو، د دې پلمی او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر تنظیم شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د طالب تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او د افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو واړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بېلګېلې په دې وروستیو کې چې شوې دي، در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان دي. ولې نشي کولای شي دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چور تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بلالی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پېچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال اندر دې ما ته بې وژنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګه پرون ده شي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده شي. ارقام یې وړاندې کړل، هغه پروژې یې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټي ویندویان دي دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانې او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه ویل گئی زوایم موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی دغه حقیقت نه دی دغه دی، ولې دومره ځنډ؟
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منمه. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت و په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي او دفاعي قوه او هغوی ته یې ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا مارانه ورکړي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ، معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منمه چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ به کړي، ولې د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هر ورځ کار همدا دی چې مور اطلاعاتی دستگاه فعال کو، بسیج کو، او هغه دې ته آماده کو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسولیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه د ساتنې او همدارنګ د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر په جرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په اصطرات باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دیتا آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او بیا د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بېکار دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ په اړه باندې بحث کولی شو، بېکار دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي، دا هم بېکار دی د افغانستان په سیاسي زعامت کې. بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پلو پل چک والوز دی، کوم تعمیر ونړی، ښوونځي اوس وځي، ښوونکی ووژنې، روغتون ونړی، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې شته، بل بیا ارغنداو دی کله دغه ورو پاته طالب بل څه لري، څه اجنډا لري. ماته تاسو په شلو کلونو کې ویلی سي چې طالب دی تاسو خبریالانو ته ګیله وژنې، ګیله ورانې ماتې او بل کوم صادر کړی دی، بل کوم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس د طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې پرار ځای چې طالب به هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي، نو په دې معنا چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هېڅ نه پیغام لري، نکوم برنامه
نو باز زما ورسته پختنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري سړول کول شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندې شي او اوشي کولای چې لک تر لګه په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بېساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن نه ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تخفه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري د طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله سیلابونو پر مهال که د اورښتونو پر مهال باندې که د یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان د اردو دی په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا تر ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې طالب بې له دې چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بلې هېڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال لتا سې ډېره مننه
لتا سې
مننه ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو ورېدونکو سلام د دیونې په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو و باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونی څه وی او کوم کارونه کوي
خلک د فکر خونو لګټونه دي خبر
تولید به هم د فکر تولید دی
تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي
تینګ تانګ یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي د فکر خونی د سیاسي اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لوی بحثونو ته لار هواروي یعنی که د فکر خونی له یوې خوا څېړنې کوي بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي
فعلاً نسته کوي هغه په ټیټه کچه دي ممکن د ظرفیتونو نشتوالی د منابعو نشتوالی دغه عوامل وي خو یو لوی عامل او یو لوی تشخیصی موږ په اکثرو لمداس جوړښتونو کې معلومی یو متاسفانه کله کله د هغو د ناکامي سبب کې هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر یو خاص ژبې یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري یو هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد ډېر لږ خلک داسې شته چې په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه یو رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد الخطیب یو مثال ورکم. مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و د کرونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. موږ تینک ټانک درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای. یعنې موږ کولی شو د تینک ټانک په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولی شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه. او هته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړی شو، خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې فکرخونې په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستی او استفاده ترې کولی شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدي صاحب، که لومړی د فکرخونو په اړه معلومات راکړئ چې څه دي او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک تانکونه یا فکری خونې لویا تولید دی، بیا هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاري تولید له بحثونو رامنځته کېږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کېږي، تولیدېږي او پراخېږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسه په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګتانکونو پرکړی وه. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسؤلیت ورسپاره شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو د په افغانستان کې سرویګانې کولی، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښه والی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تعویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن جواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پورې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت